پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د غرمی 12 بجې دی، یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان دیر لسمه د جولای څلرمه. په راپورونو کې په داسل کې چې د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنیدای نسي، دغه ډله په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې د 143 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. نو امنیو بزګران هم اغېزمن کړي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې.
اقتصادی خبرونه هم خبرو. په بهرنۍ موضوعات کې اوري، د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فراس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅه وشي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. او په تاجکستان کې له 3 کلونو پورته د عمر لرونکي باید د کورونا ضد واکسین شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فراس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. ویلسن د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځې په تړاو لیکلي چې په امریکا کې د اساسي قانون په تصویب سره د بیان د ازادۍ په څیر مهم ارزښتونه خوندي او تضمین شول، او افغانان هم د ورته خپلواکیو په هیله دي. ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې دوه لسیزې د ډیموکراسۍ، ازادي، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو، او اوس باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي ترسره شي. د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ د امریکا په 1918 کال، یعنی له نن څخه 245 کاله مخکې، له برېټانیا څخه د خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ او سملاسي د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې. د 211 پامیل قوري اردو د بدخشان په بهاره کولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې د پښاتمبولو خبر ورکوي. د دې قول اردو قمندان جنرال عباس توکلي په هغه پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی، ویلي چې په نښتو کې له 10 to 30 پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو 2-3 ورځو کې د طالبانو لاسته د دې ولایت د شاوخوا 10 ولسوالیو د لوېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د باتریس چارواکي وایي تېره شپه د ولایت مرکز قلعه نو په څنډو کې پر 3 امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 11 طالبان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د باتریس اولي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې د ملي اردو پر یو بیز او د پولیسو او ملي امنیت پر پوستو تر سره کړ چې افغان امنیتي ځواکونه هغه په شاوته مبولې. هغه ویلي دوه ملکیان د طالبانو لخوا دي او توغل شوي هاوان په مرمۍ کې مړ شوي دي. د امبادریس والی افغان امنیتی ځواکونو ته د احتمالي اوخت مرګ ژوبل په اړه څه دی ویلي، خو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو او ملي امنیت د 9 سرتیرو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال کیریریتو سوبیانو خبرلانو ته وویل چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړې چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو سیمه ییز قومندان له قوله ویلي چې د 12 مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اسرائیل پر یوې باروړونکې کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان دولس تلویزیوني شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملیې ته زیان نه دی رسیدلی او کښتۍ هم ډیره نه ده زیانمنه شوې. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکي دا مسله چې آیا ایراني ځواکونه په دې پیښه کې لاس لري که نه څېړي. د لبنان المیادین تلویزیون مخکې خبر ورکړی و چې پر دغې کښتۍ د یوې نامعلومې وسلې په ذریعه د هند په سمندر کې برید شوی دی. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټولو کسانو ته چې له 18 کلونو عمر لوړ وي امر کړی چې د کووید 19 واکسین ولګوي. د تاجکستان دولتي رسنۍ خاور راپور ورکړ چې د واکسین لګول د ټولو لپاره جبري دي. تر دې دمه په تاجکستان کې د کورونا د واکسین اخیستل په خپله خوښه وو او واکسین هم وړیا ورکول کیږي. ټول هغه کسان چې له بهره تاجکستان ته ستنېږي که د کورونا ټیسټ یې منفي هم وي باید 10 ورځې قرنطین وي. په دې توګه ودونه او نور مراسم په لږ شمېر خلکو پورې محدود شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې تر 15,500 ډېر کسان په تاجکستان کې پر کورونا اخته شوي. له دې ډلې 2 کسان هم مړه شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په دې هیواد کې له 2,800 څخه ډېرو کسانو د کورونا ضد واکسین اخیستی دی. د اروپا او امریکا د فوټبال سیالۍ نیمه پای لوبې ته ورسېدې. د اروپا په کپ کې بیګا ډنمارک چک ته 2-1 ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. په بله لوبه کې انګلستان 4-0 اوکراین له مخې لري کړ. مخکې هم ایټالیا او هسپانیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. نیمه پای لوبې سیشن بیا او چهارشنبه ترسره کیږي. اخوا په کوپا امریکا کې بیا نن ارجنټاین 3-0 اکوادور مات کړه او نیمه پای لوبې ته ووت. تر دې مخکې برازیل پیرو او کولمبیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. هم د کوپا امریکا او هم د اروپا کپ پای لوبې د جولای 18 یعنی راتلونکي یک شنبه ته پلان شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره دی چې غنی په 2 میاشتو کې 143 ولسوالۍ نیولې وي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نسی. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سو ولسوالۍ نوملاړ هم سپارلی چې په کې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو رهبرانو د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لخوا د نویو کسانو د جلب او جذب په اړه اندېښنه لري. جزئیات په یو راپور کې.
طالبان وایي د مې لومړۍ نیټې را په دې خوا یې د افغانستان په 28 ولایتونو کې 143 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ اوسمهال د دوی تر ولکې لاندې دي. ازادي راډیو ته د طالبانو لخوا د نیول شویو ولسوالیو نوملړ هم سپارل شوی. په دې نوملړ کې ښکاري چې تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې. تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې د طالبانو په لاس د سقوط شوې ولسوالیو شمیر پکې نسبت نورو ته لوړ دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمیر د ولسوالیو د نیولو موضوع ردوي. د دې وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. خغلی آریان زیاتوي د یو شمیر ولسوالیو له ځینو سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت وایان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غني لومړی امرسال امرالله صالح هم وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. خغلی صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. هغه اړه بیا د افغانستان ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي 43 ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 143 طالبان وژل شوي او 120 نور ټپیان دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي څانګړې استازي د برا لاینز له جمهور رئیس غني سره لیدلي او د سیاسي اووالي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپل منځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
پاکستان هرگز نه چاهي دا،
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پر طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کیږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو لپاره مخته او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبره نشته. کله چې هم دواړه لوریو په سلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
په مودل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د وچې ګنې په دوو میاشتو کې 1340 ولسوالۍ نیولې وي. دغه وزارت ویل ولسوالیو تاکتیکي شاتګ هیڅکله د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. بلخوا د ولسمشر لمړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنې دای نه سي. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سوي ولسوالیو نوملړ سپارلې چې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري په جګړیزو ډګرونو کې د پرمختګ تګونه اداوه کوي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو موضوع څومره جدي ستونزه ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي، تر دې د او دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په مملکت
بلې احمد صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې حادثې هم چټکی روان دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دي، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالې چې بالخیر به طرفه ملي شخصیتونه هم واسر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچېرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه په فکر کوم سوله په یو وخت کې تضمینیږي، هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نه وي موجود، دنیا حمایت او پاره ملل متحد هم سوله نه شي کولای، ځکه چې دلته مغرض مفسد روسي ډلې حاکم دي او چې هغه په خبره چې په کو پورې اړه لري هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه ته پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بیلابیلو ولایتونو کې او وسلوال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعیا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکې افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه، او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د وچګنې په دوه میاشتو کې 1340 ولسوالۍ نیولې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل په بازارونو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بیساري ډول لوړېدلې ده. په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سره مرستيال حاجی دادګل نن په ډیړه ازادي راډیو ته ویل،
پرون افغاني تقریبا تر 2000 ډالر پورې معاملې سوله، دا تقریبا د 10 کال نه راپدې خو تقریبا د اول ځل ده. البته تاسو معلومه ده چې د هر سیاسي او نظامی وظیف مثبت او منفي بدلون کې خامخا په اقتصادي لحاظ باندې، د مملکت په کرنسي باندې، منفی او یا مثبت تاثیرات لري.
لبلی خو د افغانستان مرکزی بانک د افغانۍ او د بی د ساتلو لپاره نن یکشنبه 10 میلیون ډالر لیلاموي. دغه بانک لخوانن په یو بیان کې راغلی چې په شرایطو برابر صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتل شوی چې په دغه دو طلبیو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د سره شاهزاده مرستیال حاجی دادګل وایي د غلیلام بنسټي ستونزې نشي حلولای او باید افغانستان بانک رهبری اساسي او کوټلي ګامونه پورته کړي. اردن شاهي هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه 80% لوړه شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د احصایو له مخې له 2013 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د دغه هیواد صادرات د اردن شاهي هیواد ته 80% زیاتوالی ښيي. نوموړي وویل چې له 2013 کال راهیسې د افغانستان د صادراتو کچه د 0.15 میلیون ډالر څخه 1 میلیون ډالر ته لوړه شوې او د صنعت او سوداګرۍ وزارت مشرتابه هڅه کوي سو د سوداګریزو تړونونو په لاسلیک کولو سره د اردن هیواد ته د دغه هیواد د محصولاتو صادرات 100% زیات کړي. د اردن شاهي هیواد په منځني ختیځ کې د افغانستان لپاره یو لولوی صادرونکو هیوادونو شمیرل کیږي چې دا مهال د تالک ډبرو، ډبرو څکرو، زیرې، د هندوانو زړو او تازه میوو لپاره ښه بازارونه لري. همدارنګه نن د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ترمنځ سوداګرۍ کچه لوړولو لپاره هم د اردن د سوداګرۍ وزارت سره آنلاین ناسته جوړه شوې وه. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 4.9 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زریرانی تومندري افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.15 افغانۍ.
دولس بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. په روسیه کې میشتې ویډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبری حمله د باج اخیستو په بڼه سوې ده. دا په دې معنی چې حمله کوونکو تهدید کړی که یوه اندازه پیسې ورنه کړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به په څرګنده خپاره کړي. کاسیا شرکت چې مرکزي دفتر یې په فلوریدا ایالت کې دی اوس د امریکا له حکومت سره یو ځای کار کوي چې د دې حملې اغېز کم کړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خبره کړې خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حملې تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن 13 میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکونکو څخه میلیونونه ډالر باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټی ټی په نوم یو خبري اژانس ویلي چې یو سویډنی شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناک ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4مې د رخصتۍ په خاطر خپل کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوی ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل له راټولولو سره سم د جګړو زیاتوالی بزګران زیانمن کړي.
د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو په راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفی الله وای، د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولی چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټولیکو.
د غورولد مرکز فیروسکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای، ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لورې په ماینونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولی چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دي، غنم دي، انور ډېر شان مو کرلي په مځکې، او متاسفانه چې د جګړې مشکل نشته د رسلوار سره ټول کول تم بزګران نیول چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولی لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له کیلو غاړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي یې له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د تورې پوڅکۍ په نوم د ناروغۍ د درېیمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې په دې هیواد کې په دریو کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح شنبه په کابل کې د خبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دغه کسان په کرونا وایرس اخته شوي وو. د ښاغلي مجروح په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ناروغي په خوسا میوو د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډیر ژر نیسي چې د ځان دفاعي سیستم یې ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغي انتقال ترې ډیر اسانه کیږي.
وقته که در کابل ته شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خپرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښته اندېښنه لري. عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شوي او د دستګاهو فعالېدو چارې په اتو ولایتونو کې 95% بشپړې شوې او له ترکیې هېواده به هم دغه دستګاوې راورسېږي چې په 10 ولایتونو کې به یې د فعالېدو چارې پیل شي. خغلی مجروب چین هم د شپک سو شل د اکسیجن دستګاو د مرستې ژمنه کړې. د هغه خبره د اکسیجن ترڅنګ تر دا مهاله 914,000 ډوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوي او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې 3 میلیونه ډوزه واکسین له امریکا هم راورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
په داسل کې چې د جولای 3 د پلاستیکي خلطو د نه کارولو نړیوال ورځ د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي خلطو د زیات مصرف له وجې د ککړی هوا او د انسان ژوند د خطر خبرداري ورکوي. د دې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 80% د ژوند هغه اساسي توکي چې تر استفاده چې ورڅخه استفاده کیږي پلاستیکي دي. نور حل په دې راپور کې
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځنی ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلکو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د ګاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوو، میوه راوړو، ګیلاس، آلو بالو، شفتالو، زردالو، هر څه چې ګرځي نو تازه میوه پلاستیکونه کې ورته ورکوو. نو څه نشته، خو پلاستیکونه دي 1 کیلو، نیو نیمه کیلو، نیمه کیلو خو استفاده کوي. کیلو کې خو سل یو نیم سل دانې راځي او کاغذي پاکټونه شي، دا پلاستیکونه بهتره ده.
له بلې خوا د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندېښنې وړ ښیي. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپریال ساتنې رئیس کاظم همایون وایي د دې چارې دوام په راتلونکي کې منفي پایلې درلودی شي. ښاغلی همایون وایي له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو نباتاتو په وده ناوړه اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي د پلاستیکي خلطو او همداراز د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریدهای پلاستیکی در سطح شهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای بر شهروندان کابل.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په کابل کې په ورځني ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجز د خبرونه په دویم نیمای کې نور بسته اونیز پروګرام خبريږي چې د شوزو اړوندې موضوعګانې پکې څېړل شوی دي. اوس به دا ورو چې په کابل کې نن ورځپانو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي.
هیواد ورسپانې لیکلي د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لړۍ تر ډیره بشپړه شوې ده او داسې ویل کیږي چې د رواني اگست میاشتې تر پایه به ټول بهرنۍ ځواکونه له افغانستان ووځي، خو امریکا به شاوخوا 650 سرتیري په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره پریږدي. وړاندې بیا د ولسمشر غنی او جنرال سکاټ میلر ترمنځ په ار کې ورستۍ ناستې ته اشاره شوې چې له افغانستان د امریکا د مرستو او همکاریو د دوام په ځانګړي ډول د افغانستان نو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوي سپرکې او همدارنګ د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي. د لیکوال په باور وس دا ویو مکلونو وخت نه دی، بلکې په وینا یې امریکا او نړۍ د افغانستان پر اهمیت پوه شوی او هیڅ کله هم نه پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا بې نظمه او د ترهګرۍ پر ځاله بدل شي. لیکوال وړاندې ټینګار کړی چې افغان ولس هم د خپل نظام ننګ کوي، خو دلته د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دښمن لاسوهنې او د دښمن ناوړه موخې د اندېښنې وړ دي. مسیر ورسپانې لیکلي د جګړې خبرونه د سولې په برخه کې د کوم تحرک نشتون او له دې سره په یو وخت د امریکایي چارواکو په لپسې د ناوړه راتلونکي خبرونه او اند حکومت د سقوط خبرونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. لیکوال پر امریکایي چارواکو هم تون دي نیوکې کړي چې په قصدي ډول غواړي چې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي، خو لیکوال ټینګار کوي دا لویه برخه افغانان چې له دې حالت زیان ویني باید لاس تر زنې پاتې نشي او په وینا یې جيره واړو لوی ګوندونه ټول سره متحد شي او دواړه اړخونه ته یو واضح پیغام ورکړي او داسې فشار پرې راولي چې سولې ته غاړه کېږدي. لیکوال همدارنګ وړاندیز کوي چې له همدې عمله پکار ده چې نور خلک او هغه ګوندونه او سیاسي فعالین چې د سولې پلویان دي عملي ګامونه واخلي او تباهۍ لوري ته د افغانستان د ورتګ مخه ونیسي. او افغانستان ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی، خو لیکوال ټینګار کړی چې له دغو پاسونونو باید کلک ملاتړ وشي. د لیکوال په وینا چې د طالبانو پر وړاندې دا ډول پاسونونه نه یوازې د اندېښنې وړ دي، بلکې په باور یې چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده سو د وسلوالو طالبانو د حملو شنډولو لپاره خلک لاس په کار شي. سرمقل لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی، هغه کسان چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ملاتړ تبلیغ او کار کوي اوس ټولو ته معلوم شوي او تر دې نور خلک نشي غولولی. خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا ګواښ کړی، ویلي چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې په څو شیبو کې نوربستي اونیز پروګرام خبريږي. ترغه مخ کې له نوریاس نوري د دې ساده مهمو خبرونو لاندې زوري.
د 211 پامیر قلو اردو د بدخشان پر بهاره کلس ولې د وسلوالو طالبانو د حمله د پښاتم مول خبر ورکوي. د قلو اردو قومندان جنرال عباس تو کلی په پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی ویلي چې په نخټو کې له 1340 پورې وسلوالو طالبان وژل شوی. خو د ازادي رادیو خبريال د سمېزو سرچینو په حواله وایي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس تلویدل او امنیتي ځواکونه د شهدا ولسوالۍ ته پښا شوې دي. په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاس تلویدل شپاره سو ترسېدلی. د دې ولایت یو ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت مرکز قلعین او په څنډو کې پر درې امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یولس طالبان وژل شوي او نه نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې پر دغو پوستو او د ملي اردو پر یو بیس کړی وي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې نن د خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبره لاندې ته وویل لږ تر لږه 40 سرتیري ژغور رل شي ویډیو هڅه کیږي چې د الوتکې نورس پر لې هم وژغوري. د اسرائیل پر یوې بار اوډونکې کشتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان دولس ټلویزیون شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دغه کشتۍ کې دی په دغه پیښه کې د کشتۍ عملیت زیان نه رسیدلې او کشتۍ هم ډیره نه زیانمنه شوې. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټول کسانو ته چې له 13 کلونو عمر لوړ وي امر کړی چې د کووېډ 19 واکسین ولګوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرخ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونی په دې برخه کې د هغونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبرې کوي چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولولو ته ارسيوي د خپل کورنیو او اقتصادي ستونزو لکبله. د دوه کچنیانو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت ته غیر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای سي، حکومت څه کوي او د دوغو کوچنیانو حقونه څه دي. د دوغو پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمنه عزیزه عزیزی صاحب ده چې د بیوزلو او بی سرپنا کوچنیانو د روزنې په برخه کې پر رضاکار توګه فعالیتونه کوي. د خبرونی دوهم میلمنه شاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی. دوی دواړه همدارز لمر سره په تلیفون پر لیک دی. له دوی سره به خبري پیلو او ریدونکو تاسو کولای سي چې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونی ته زنګ ووهي. زموږ د تلیفون شمیره دی 00008225 او 09920305 00. پر دغه شمیرو تاسو له مش سره خپل نظریه هم شریکولای سي. اوس په ورسم د خپل میلمنو پر لور عزیزی صاحب ډیر مننه چې تاسو له مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام او عرض
ادب خدمت شما و خدمت مهمانای عزیزی که در استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنوندگانی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند.
ډیر مننه له تاسې هم بهادر صاحب، تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي.
سلام علیکم اغل بشیر، تاسو سلام، ملمت سلام، زنګره سلام، تخنیکی همکار ته او ټولو د غدې رادیو اوریدونکو ته سلامونه. مننه،
ډیر مننه شوندې وسی. عزیز صاحب، له تاسو بل مړې پښتنه وکم، د بی وزله او سرپناه کوچنیانو په برخه کې تاسو د دوی دروزلو په برخه کې په ځانګړي توګه رضاکار فعالیتونه کوي. دغه کوچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د نجونو په اړه که تاسو په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې دوی څه ډول ستونزې لري، څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او بیا په لارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت، یعنی دوی برخلیک لاری او کوڅېسي، د دوه کوچنیانو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې دوی د عمده ستونزې څه دي چې دوی ورسره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، در جواب شما من باید عرض کنم که متاسفانه قسم که اما بهتر می دانن تمام متنای عزیز ما، شرایط افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است برای زندگی مردم، مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما، هموطنان عزیز ما، مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن، در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما، مخصوصا دخترای عزیز هستن در نظام فعلی، در حکومت فعلی متاسفانه مشکلات زیادی وجود داره، در نگاه مشکلات امنیتی، مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده، و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادن در جنگ ها، در حوادث مختلف، یا ای که اگر والدینشان است، پدرشان است، اینا به فقر شدید گرفتار هستند، به یک نحوه مجبور شدن که اینا به سرکا به جاده ها برای خودشان کار کنند، فروشی کنند، و در جاده هم که اینا میاین میخواین که یک کار کنند، بازار مشکل اینا روبرو میشن، مشکلات گوناگون است، یک خواهمی مشکلات امنیتی است که حادثات بعض اینا روبرو میشه، و از نگاه از این که نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار یعنی وضعیت دشوار است، ناراحت کننده است، برای هر انسان قابل تحمل نیست، که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شود، اینا اسپانسر شوند، حمایت شوند، نباید اینا در این سن سال که هستن نباید اینا بجاده ها براین دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن، باید زمینه تحصیل، زمینه یا آموزش و امکانات برشان فراهم شود که اینا امو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن، پرورش ببینن، تا بتون اینا یک آینده بهتر هم برای خانواده های خود داشته باشن و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو زموږ د لومړی میلمنی خبرې واورېدې. دوی د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان ورسره مخامخ دي، کورنۍ مجبوره کیږي، یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لارو کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپلو کورنیو مالي چارې پر غاړه اخلي او لاسي توکي خرڅوي په ځینو مواردو کې. که تاسو په دې اړه لطفا موږ ته ووایاست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري، او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوی ده چې کوچنیان زیږوي او بې سرنوشته یې پر لارو کوڅو پرېږدي؟
ګورلم باید خپل دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چاته ویل کېږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چاته ویل کېږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي، او دغه راز د فقهاو او د وضعي شریعت د مجتهدینو او د نظر خواندانو په هغه د نظر په اساس باندې دلته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دی. بعض علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښتول کیږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمی بلوغیت ته درسي دو تر وخته یو کس ته ماشوم ویل کیږي. او د تاسو د سوال بیا پوښتنې په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا تر هغه اخرو کې د ماشوم د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستۍ قانون او داسې نور قوانین تصویب شوي دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکاره موضوعات ذکر شوي دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې دا څه تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقصوي نو د دوی لپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. دا یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
اش ډیر مننه. او آیا تاسو په فکر دا قانون عملی کیږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کیږي لکه د لویانو څخه چې کیږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کی دغه خپل حق بولي چې هغه بیا ولی جو کار او د هغه د زده کړو او د نور مسؤلیتونه د ژوند چې یو کوچنی ته باید مور او پلار برابر کړي، د وی پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه غني. نو په داسې مواردو کې آیا تاسو په نظر باندې دغه قوانين عملی سوي دي کنه؟
ګوري تقریبا د نن لس کال مخکې کوم امر چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او دغه راس په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ په خوانه اګه وړاندې شوې دی راشي دی تقریبا مونږه 5 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 5 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږه د سرک تر غاړې ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږه روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن نه څو کال وړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورس تر بل یعنی خراب شوی دي امکان لري چې دغه شمیر څو چنده تر رسیدل وي. پدې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري، ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي، د یو ټولنې مزرعه ده، کښ دی. کچېته دلته یو ماشوم روزل کیږي لویږي نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي، هغه ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې اړوند باندې حتی بینللي ټولنو او هغه سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو دعوه لري په نړیواله سطح باندې په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی. یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوی. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته ندی توانیدلې چې خپل ماشوم البته ماشومان ته هغه لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق او حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغه ته تر اوسه پر متاسفانه چې لازم هغه لازم پاملرنه نه ده شوې پر اړوند باندې.
ډیر مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پوښتنه راځي کوو د عزیزي صاحب څخه. می پوښتنه اوس دا د عزیزي صاحب، تاسو کپدې اړه موږ ته وایست چې موږ یو شمیر راپورونه لیدلې دي چې په لارو کوڅو کې چې کوچنیان لاسیتو کې خرڅوي هغه له بیلا بیلو ځورونو سره مخامخ کیږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامل ده. آیا تاسو په خپل رضاکار کار کې له داسې بیلګو سره مخامخ سویست؟ ځینې مثالونه یې څکه تاسو موږ اوریدونکو ته وکړي چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي.
په بخښنه ما زړه ته قطعه سره شته ورته نه درست نه گرفتم.
بله مزموږ پښتنه دا و چې تاسو لمر سره یو شمیر یو یا دوه کیسې شریک کړئ چې د دغه کوچنیانو ځینی ستونزې چې تاسو لیدلې وي تاسو سره مخامخ سی یاست. دا سره پورونه دي چې کوچنیان په لارو کوڅو کې له جنسي زورونی سره هم مخامخ سی دي، هغه کوچنیان چې لاسیتو کې خرڅوي. نو آیا تاسو داسې کیسې لیدلې دي، تاسو اوریدلې دي د خپل کار پر مهال؟
بله متاسفانه ای وقت زیاد وجود داره در جامعه کنونی افغانستان، مخصوصا بر همه دخترهای عزیزی ما که زیر سن قرار دارن. بعض وقت را چشم دیده خودم هست و بعض را از دوستای خودم شنیدیم هست که اینا مجبورن ناچارن میان بعض جاده ها میبرایند و سروشی میکنن و یعنی بر نحوه که اینا میخواین در جامعه شوان کار کنن، نمو ضروریات اقتصادی خود بطران مرکو بسازن. متاسفانه از اینا سوی استفاده های صورت میگیره، اینا مجبور میشن و به خاطر از اینکه اینا بتانن یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن پروشی کنن. متاسفانه این موضوع بسیار آزاردنده است و واقعات زیاد از این موارد وجود دارن.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیونه کوچنیان کارګر دي په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راځي کېږي چې مور او پلار پراته له پلان اولادونه زیږوي، پراته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پراته د دې پلان دوی نور کوچنیان هم زیږوي؟ د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده ده چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه وروسته پاتې هیوادو کې، البته د وروسته پاتې هیوادو هغه یو اصلی لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان نه او د هغې ته د رسیدګۍ نه پرته ډېر ماشومان زیږېږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا لس ماشومان و ماشومان اته ماشومان حتی د تیر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. که هغه د لسو ماشومان نظمه په نظر باندې دوه ماشومان به ډېر زیات بهتره اوسي، کوم چې د تعلیم، د تربیې، د تحصیل، د سالم فکر په ګڼه باندې سنبال اوسي. دغه مشکلات په افغانستان کې متاسفانه ډېر زیات دي او د دې اړوند باندې عامه پوهاوی کوم چې لازم اوسي هغه نه د دولت د خوانه، نه د منابرو د خوانه، متاسفانه نه د کلي د مشرانو او د خلکو د خوانه، هغه په لازمه توګه باندې حتی د استادانو د خوانه، حتی د مکاتبو د خوانه، د مدارسو د خوانه، د مسؤولو مراجعو د خوانه متاسفانه نه دي ترسره شوي. نو دې ته باید چې لازم کار وشي او دغه عامه پوهاوی علل خصوص د منابر مبارکو نه د اواز پورته شي د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، تر څو چې د دغسې ناوړو یو وضعیت نه مخنیوی وشي. بل زه غواړم دغه تاسو د مخکینی پوښتنې په اړوند باندې یو کوټه مکس ولرم. زه مطمئن یم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري او د سړک په غاړو باندې د کسان لیدلی اوسي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې تاسو خارونه تزيد حالت ویني. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو سر نه بل سر ته خپل د تدریس لپاره ځم، دغه حالت هر ورځ په کابل کې وینم. اوس حتی بلوغیت ته ورنږدې جلګانې د سړک په سر باندې ګدایي کوي، د سروشي کوي. د دغه حالت نه هم د اوناسیه طبقې نه او هم د ذکورو د طبقې ماشومانو نه د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډېره ناوړه ګټه پورته کیږي. دلته مافیایي کړۍ حاکمې دي، دلته جنسي زورونې کیږي، دلته د مخدره قدرتو کو د پلور په کې البته ترې ګټې پورته کیږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د یو ټولنې د عمومي نظم البته مختل ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړۍ او دلته هغه فرصت طلب کسان د دې نه ګټه پورته کوي. متاسفانه دا حالت ډېر زوروونکی دی په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه بیرته بیا هم تاسو ترځم اوس په ورسو دینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب راتوای چې دین اوریدونکو کې را سره پر لیک دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم خوری تاتا سلام او ملمنو تا سلام دی ازادی رادیو کارکون کو اوریدن کو تا سلام احمد حمدر در سر پاڑی کا
حمدر صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی که تاسو موږ له ملمنو څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکي
یو پښتنه لارم لاند او یو می نظر دا که اجازه دی شي بس
مهرباني وکي
نظر هم داده سه پاوغانی تولنه که خوصی افغانستان که ماشوم ده سالور کلوسی نور بسکار لاس که ورکه ولسی اول پی دکان نشیان ده وری بیا ورپسی لو و لور و واخه و دا شیان پی که تعلیم ده خوی توجه ده جنگ لوجه نخلق بانه که شزه جنگ ده و مثال لمو وسم نرسی که پکر ده او زدل تا یو ورکه پر چون دکان لرم دسی یو خلق غریبه سر مخ دی ده ماشومان خوارزواکه سره ستی معنی سے دلس کا سو کامل کوری کنا هغه دلس روپی بورا بورا وری کنا پنن سبا کې پدې کې ماته کې او پښتنه مل ملمان دادا سدا دومره ما شومان مایوب اصل د دوه ل ستر دولس کال نه پوره ماشوم په ماشوم کې حسابي نو زه دا وایم چې ستر دولس کال نه سه ستر شل کال نه پوره د سه ماشوم پاتې نه سو دی او یو سات ماشوم نه نیول چې هغه په ګولې ونه لګي دا هغه مایوب نه سو او دغه پښتنه مې د سمه توجه سره د جنگي جنایتونو خلک کوي کم سړی په سزا محکوم شوی د تروسا پورې او کم به محکوم چې دغه مې پښتنه دا خو ډېر غټ ظلم ده په بشري حقوق په اسلام کې په پاپار لحاظ دا ظلم داسې کېږي ماشومانو سره نو زه دغه وایم چې سمه محکوم شوی دی او سمه به چې دغه مې پښتنه
ډیره مننه همدرد صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته اوس هم یو بل شه فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطع شوه بهادر صاحب تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پښتنه واورېده دوی ته جنگي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي په دغه اړه باندې پښتنه وکړه که تاسو یو څه ویل غواړئ ګورئ
د همدرد صاحب پښتنه البته هم نظر او هم یو پښتنه و د نظر اړوند باید وای چې هغه څه چې د ماشوم البته پروان باندې باندې کې په واقعیت په توګه کې ښه نظر دی خوشاله یو څه باید تصحیح کوم چې ماشوم دوکان ته لګیل یا په ماشوم باندې اعتماد کول د ماشوم د لپاره ډیر ښه کار دی ځکه هغه اعتماد په نفس دغه لوړیږي بل مسله دا ده چې د جنگ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په اړه ګوره هم د ټول نافذه وضعي قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګونا کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي اما په افغانستان کې د یو وړاندې جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلی کې یعنی د غوربند د دشتک په سیمه کې یو معلم شاک په کور باندې د ډی سی ټوپ د لګیدو عمل تقریبا هغه خپل څلور ماشومان د لاس اور کړ همدغه حال په بدخشان کې شته په هلمند کې شته په پکتیا کې شته په هر ګور د افغانستان کې چې جنگ روان دی هلته شته متاسفانه نو په کار دا چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالفه وسلواله ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته د سپینګرو حقوقو ته د بیګنا افرادو حقوقو ته پوره هغه یعنی نظر ولري او هغه ته احترام ولري کدا چې نوینو دا به ډیره هغه بد او ناوړه پایلې تاسوونه ولري
مننه بهادر صاحب عزیزی صاحب تاسو د بهادر صاحب خبرې هم اوریدلې او د اوریدونکو نظرونه مهم اوریدل عزیزی صاحب تاسو چې پرزاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربې د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړي چې هغه څنګه کولای شي د دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي
دا جواب سوال شما ما باید ارز کنم مسئلیت فرق کرده ما از تقریبان افتال که
کسایی که ما میبینیم به مشکل مواجه هستند، مخصوصا اطفال عزیز را که در جاده ها هستند، بنابر ما مشکلات که دارن اینا برای جاده ها مجبور شدن بیان و دست فروشی کنن. موضوع دیگه که از بخاطر از اینکه مو مشکلات اقتصادی خود مرفوع باشن در مو خانواده خود از اقل کمک کنن، اینا با مشکلات زیاد مواجه میشن یا ای که با معانی های مختلف صدرهای از اینا قرار میگیرن. و تنان عزیز ما مسئولیت فرد فردشان از وقت اینا رو میبینن با مو اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن. ای خواهد نگاه اقتصادی اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از اینا فراهم بسازن، از نگاه خوراک و پوشاک و مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از اینا مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن از نگاه معنوی باید دستگیر یا مثلا ما باشن خودشان، مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن اگر استاد هستن معلم هستن یا در بخش کار میکنن دو بخش ها همراهی اطفال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش قرار بتن، از اینا دستگیری کنن برشان اگر اونا زمینه از این مسائل نمیشه که در کورس برن آموزش فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش را فرا بگیرن. هموطنان عزیز ما میتونن شخصی همراه از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن در خانوادهشان، اینا را ببرن همراهشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مساعد شد و یک نهاد در نظر گرفته شد که همه قسم اطفال در اونجا جا به جایشان و بتونن آموزش و پرورش فرا هم بسازن، من از هموطنان عزیز ما خواهش دارم امی زمینه را برای اطفال مفید بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی دست به دست هم بتن برای ما قسم یک اطفال یک نهاد باید جور شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان می سازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر بر و باید تا بتونن که مصدر خدمت واقعی به جامعه افغانستان شن.
مننه عزیزی صاحب که تاسو یو څه لند راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوي؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم، اما قسمی که ما در گپای خود گفتم ما به همکاری دوستا یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که همراه ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی، کسایی که اینجا اصلا دسترسی به بخش آموزشی نداشتن، سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیز که ما با ایشان روبرو شدیم به چنین مشکلات برخوردار هستن، تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم، اینا را در نهاد خود آردیم سهیم ساختیم تا بتانن از امون امکانات که بلترس از یا قرار داره استفاده کنن.
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب ستاسو د وخت څخه، او بیا به هم پراتلونکو کې تاسو ته زحمت درکو چې لمر سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. او ردونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.